السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم تاسو د ازادي راډیو له لارې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری خپرونه اورئ په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې شمشاد زدران مخته وړي اوري په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وي تر 2000 کال پورې به د افغان ځانګړو ځواکونو شمیر 150,000 ته لوړ شي د ټینګار وکړ چې په افغانستان کې به امریکا او متحدین هیڅ کله ماته ونه خوري جمهوری ریاست وی د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ او د تړون سند به په دغه هیواد کې د پرمختګ لامل شي نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلالزی وای
اوریدونکو ستړي مسې پام کړئ د مهمو خبرونو سرخطه په افغانستان کې د امریکایي او اروپایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه به زیات شي د غزنی امنیه قومندانۍ سرپرست د زنخان ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ او د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي نن د خپل پوځ د رهبرۍ سره د امریکا پر ستراتیژۍ خبرې وکړې پوره خبر نو واوري په افغانستان کې د امریکایي او اروپایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه به زیات کړي جنرال نیکلسن په کابل کې خبريالان ته وویل د دې لپاره به د افغانستان د حربي پونتون او پوځي زده کړو په مؤسسو کې د ناټو د سلاکارانو شمیر زیات هوایي ځواک به پیاوړی او ډیر سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه به وروزل شي هغه پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې د خپلو خلکو پر ضد جنگ دی بند کړي
We will not fail in Afghanistan. Our national security as well as
Afghanistan. دوی موږ په افغانستان کې ناکام نو سوزموږ ملي امنیت د افغانستان او زموږ د ټولو شریکانو او متحدانو امنیت پر دې متکی دی. طالبانو ته ساده انتخاب پرېږدم او هغه د چې د خپل وطنوالو پر ضد جنگ بند کړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو د قومندانو ویل چې ترورستانو ته د واشنگتن پیغام ډیر واضح دی او په اسلام آباد کې د امریکا سفیر پاکستانی چارواکو ته هم رسولی دی. د غزنی د امنیه قومندانۍ سرپرست مصطفی معیار د زنخان ولسوالۍ د مرکز د سقوط خبر رد کړ معیار نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې وسلوالو طالبانو بیګه د ولسوالۍ پر مرکز حمله کړې وه یو شمیر پوستو ته یې اور اچولی وو او امنیتي ځواکونه د اور د شدت له امله کم وخت له سیمې په شا شوي وو
زموږ ځواکونه تر دې چې په لاره کې کمینونه او ماینونه هم وو موقع سره ورسېدل او د دې د پرمختګ مخنیوی یې وکړو او دوی ورته وځل چې پوستو او ولسوالۍ ته سقوط ورکړي
په غزنی کې د ولایتي شورا یو شمېر غړو نن دا کړې و چې د زنخان ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولې او په کاپیسا کې د پولیسو یو رینجر موټر نن په ماین والوت چې څلور تنه پکې ووژل شو د کاپیسا امنیه قومندان محمد رزاق یعقوبی د ازادي راډیو خبريال ته ویل چې په چاودنه کې دوه پولیس او دوه دولتي کارکونکي ووژل شوی دي د چاودنه نن غرمه د نجراب ولسوالۍ په درپته سیمه کې شوې ده د کاپیسا امنیه قومندان ویل چې ماین وسلوالو طالبانو د پولیسو غزمې ته یې شی وخو طالبانو یا کومې بلې ډلې ته د پیښ مسؤلیت نه دی اخیستی د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي نن د خپل پوځ له رهبرۍ او یو شمېر ملکي چارواکو سره پر دې چې اسلام آباد د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژۍ ته څرنګه ځواب ورکړي خبرې وکړې د پاکستاني ورځپاڼې ډان په حواله د پوځ مشر قمر جاوید بجوا او د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف نن د پاکستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې ګډون درلود د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې پاکستان ته خبرداری ورکړ او ویل چې واشنگتن نور د نشي زغملای چې اسلام آباد د افغانستان د طالبانو په څیر سختري جوړلو ته پناه ورکوي پاکستان دا ادعا رد کړې ده د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر روسیا تور پورې کړ چې په زور د نړیوالو سرحدونو د بیا رسمولو هڅې کوي ماتیس ټینګار وکړ چې واشنگتن د روسیې له لوري د کریمیا اشغال نشي منلای جیمز ماتیس او یو شمېر نور بهرني چارواکي نن د پخواني شوروي اتحاد د اوکراین د خپلواکۍ د اعلان د شپږویشتمې کلیزې تر لمانځلو په مراسمو کې د ګډون لپاره د اوکراین په پلازمینه کیف کې راغونډ شوي دي ماتیس نن د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل
And we will not accept Russia's seizure of the Crimea.
دا وی مشته روسیه له لوري د کریمیا اشغال نه منلای او نه وی ومنو سره لدی چې روسیه انکار کوي خو مش په یوه چې هغوی په زور د نړیوالو سرحدونو د بیا رسمولو هڅه کوي او د اروپا د آزادو هیوادونو د خپلواکۍ او بشپړتیا حق تر پښو لاندې کوي په اوکرين کې پولیس وایي چې نن په کیف کې دوه تنه په یوه چاودنه کې زخمیان شو. د کیف د پولیسو مشر نن خبري اعلان ته وویل چې چاودنه پر خروشیوسکي سرک شوې او د چاودنې عامل لا نه دی څرګند. د سپینې ماڼۍ سلاکار جارد کوشنر وایي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطین سولې ته کلک تعهد لري. د جمهور رئیس ټرمپ زوم جارد کوشنر نن دا خبرې په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره کړې دي. کوشنر به نن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د خبرو لپاره راملا ته ولاړ سي. او د قطر حکومت نن اعلان وکړ چې سفیر به بیرته تهران ته ستون شي. قطر تقریبا شل میاشتې مخکې خپل سفیر له تهرانه ایستلی و. دا کار په ایران کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیک ماموریت د یو شمېر اعتراض کوونکو تر حملې وروسته شوی و. خو د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې دوی له ایران سره د اړیکو ټینګولو هیله لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمین وویل چې تهران د قطر د پریکړې هرکلی کوي او له قطر سره د اړیکو پراختیا ته لومړیتوب ورکوي. قطر او ایران د عربو په خلیج کې د طبیعي ګاز زیرمې لري او دغو زیرمو د پاک ویش لپاره دواړه هیوادونه اړ دي چې ښه روابط ولري.
فرشتہ جلال زی وچې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org لوستلی شئ. په پروګرام کې اوري چې د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وویل چې په دغه هیواد کې به امریکا او نور متحدین هیڅ کله ماته ونه خوري. هغه ټینګار وکړ د افغان ځانګړیو ځواکونو شمیر به دوه چنده کړي.
We are doubling the size of the commandos. These brave soldiers have never lost a battle.
جمهوری ریاست وی د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ او د تړون سند به په دغه هیواد کې د پرمختګ لامل شي. دا چې دغه سند څه دی د جمهوری ریاست ویاند وی.
دوستات تعهدات به جانب افغانستان صورت گرفته. این تعهدات در بخش حکومت داری خوب اقتصاد امنیت و صلح است.
د حق او عدالت د ګوند یو شمیر غړي په حکومت انتخاب کې چې په ځینو برخو کې سم اصلاحات نه دي کړي. دغه ګوند ځینې غړي په حکومت کې لوړپوړي څوکۍ هم لري. او که وخت پات شو هورې چې په غزنی کې د زنخان ولسوالۍ سقوط شوې ده.
د کیمایز اوروم در حمله شهر گذشته یک طالب عبدالله ولسوالی زنخان سقوط کرده.
یو ځل بیا هم سلام هغه اوریدونکو ته چې تازه له موږ سره یوځای شوي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وي امریکا او متحدین به هیڅکله په دغه هیواد کې ماته ونه خوري. جنرال جان نیکلسن نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته دا هم وویل چې په راتلونکو میاشتو کې به د افغان ځواکونو د روزنې، د هوایي ځواک د پیاوړتیا او د افغان ځانګړیو ځواکونو د شمیر د زیاتوالي او کیفیت د لا ښه کېدو لپاره مرستې زیاتې شي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا لوی شارژ دفیر هوګو لارنس هم په دغه خبري غونډه کې د نوې ستراتیژۍ په اعلان سره طالبان له سولې پرته بل انتخاب نه لري. محمد هردی حدیث پردیس او پدیاړه جزئیات.
په کابل کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي دوی به په افغانستان کې ځکه ماته ونه خوري چې دا مسله د امریکا او د نړۍ د نورو هیوادونو په امنیت پورې تړلې موضوع ده. جان نیکلسن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د امریکا شارژ دفیر هوګو لارنس سره په ګډه مطبوعاتي غونډه کې د دغو څرګندونو ترڅنګ وویل چې په راتلونکو میاشتو کې به د افغان ځواکونو د روزنې، د هوایي ځواک د پیاوړتیا او دغه شان د ځانګړو ځواکونو د شمیر د زیاتولو او د چارو د مؤثریت په برخو کې مرستې زیاتې شي.
US forces Afghanistan and NATO
دوی وی پراتلونکو میاشتو کې به امریکایي او د ناتو ځواکونه د سلام مشورې او په ورته وخت کې افغان ځواکونو ته د روزنې هڅې زیاتې کړي. موږ به افغان هوایي ځواک سره خپل مرستې زیاتې کړو او دغه شان به د کومانډو او ځانګړي قطې شمیر دوه برابر کړو. د زړورو سرتیرو هیڅکله د جګړې په ډګر کې ماته نه ده خوړلې او نه به پراتلونکو کې ماته وخوري. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا لوی شارژ دفیر هوګو لارنس په افغانستان کې د ثبات لپاره د سیمې او په ځانګړي ډول د پاکستان همکاري حتمی وبلله. خو طالبانو ته واضح پیغام داو چې د جګړې لاره بریا ناممکنه ده.
The Taliban has a choice. دوی طالبان یو انتخاب لري، هغوی کولای شي چې افغانان ووښنی په ټولنه کې وحشت خپور کړي او جنگيږي، خو د بریا لپاره امکان نشته. نو باید د سولې لار غوره او جګړه پای ته ورسوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ستراتیژي د سې شمې پورز د امریکا د متحده ایالاتونو دولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا اعلان شو. له زماني قید پرته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل او د ترهګرو د زالو د لمنځوړلو په هدف پر پاکستان د فشار راوړل د دغه ستراتیژي مهم کیدی. افغان حکومت له دغه ستراتیژي ملاتړ او هرکلای کړی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې امریکا باید پاکستان په افغانستان کې د خپل ناکامۍ پلمه ونه ګرځوي.
ازادي راډیو ته کوم څه موریدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان ویل د افغان ځنګړیو ځواکونو شمیر به دوه برابر کړي او په دې خاطر به امریکا او نور متحدین په افغانستان کې هیڅکله ماته ونه خوري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د قومندان د دغه خبرې په اړه باندې د افغان پاوز لپخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی سره مهم خبرې کړې دي. له شیر محمد کریمی نه زموږ همکار رحمت شیبر د مرکې په پیل کې د افغانستان پوښتنه کړې ده او د دای تری پوښتلی دي چې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت د عمومي قومندان د مرستو ژمنې به پر ځای شي که څنګه؟
امریکایانو هم دا درک کړی دی چې دلته د ملي اردو قوتونه د خاص قوتونه چې اوس یو قل اردو شوه دا باید د دې لپاره تربیه شي او د دې سره به دوی کومک کوي، همداسې مناسب وسایل به ورکوي چې نه موجود وي، همدارنګه به ټریننګ ورکوي، حتی که ضرورت وي مشترکن به ورسره عملیات کوي. زه په دې عقیده یم چې دوی به دا کار وکړي، ولې زه کوم سند نه لرم چې دوی دا کار کوي که نه، خو زه داسې وړاندوینه کوم چې اوس د دې ستراتیژي د تطبیق لپاره یوازې دا زمونږ مسولیت نه دی او د دوی مسولیت هم دی، زمونږ هم دی، مشترک دی. نو په مشترک مسولیت کې زه متيقن یم چې دوی به هر اړخیزې مرستې کوي د خاصو قوتو سره.
نو جنرال صاحب کریمی، د امریکا نوې ستراتیژي به د امنیت په تامینولو کې مرسته وکړي؟
دا اوسنۍ پالیسي یو فرصت دی د ټولو زی دخلو خلکو لپاره، که حکومت دی که د حکومت مخالفین دي. په دې ولس کالو کې په یو حساب او په بل حساب په څلوېښتو کالو کې مونږ د جنګ نه کومه نتیجه ترلاسه کړې نه ده، او په طول د تاریخ هر کې په دنیا کې ټول مسایل چې حل شوي دي بالاخره په مصالحه، په مذاکراتو، په تفاهم حل شوي دي. نو زه فکر کوم اوسنۍ په نوې ستراتیژي ډېر ښه فرصت دی، مونږ باید د دې نه ګټه واخلو.
ستاسو په باور افغانان له نوې ستراتیژي څرنګه سمه ګټه اخیستلی شي؟
زبا یوازې د امنیت په بخش کې چون د ما په اصطلاح ساحه دی هغه د مطالعه ده، زما پیشنهاد دا دی چې دلته اگر چې زه په دې متيقن یم چې د ملي دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت، امنیت شورا تر ادارې لاندې به د دوستانو سره په دې باندې کار کوي. د دې د تطبیق لپاره اوس یو ښه پلان پکار دی، همه جانبه پلان، چې په دې پلان کې مونږ په مختلفو مراحلو کې په مختلفو ځایونو کې نیمګړتیاوې تکمیل کو، اکمالات وکړو. دغه نیمګړتیاوې چې زه وایم، که چیرته نفر کمبود وي نفر پوره کړو، که چیرې تجهیزات کمبود وي تجهیزات پوره کړو، اول په تمام معنا آمادګي ولرو. دویم، د دولت پالیسي مطابق د دغه ستراتیژۍ د تطبیق لپاره البته اول به دولت یا مشترکاً د دوستانو سره کوم قدم شروع کوي. زما په نظر، زما په اند به دا به اول هغه وي، داسې یو اقدام به وي چې هغه د سولې د پیشنهادونو د خبرو د مذاکراتو د راوستلو او کینولو لپاره به یو پیشنهاد وړاندیزونه به وي. نو زما په اند دا چې مثلا مخالفین وایي چې مونږ به جنګ ته دوام ورکوو تر څو چې یو امریکایي وي مونږ به پرې نږدو، یا فرض کا پاکستان د دې مخالفت کوي، یا ایران، بعض نور هیوادونه د دې مخالفت کوي، یا مثلا بعض نور هیوادونه د پاکستان موقف تاییدوي، زه فکر کوم چې جنگ د هیچا لپاره په ګټه نه دی. بهتره دا ده چې مشترکاً مونږ کار وکړو، بالخصوص پاکستان او افغانستان. یعنی افغانستان کې که هر څه پیچېږي، که پاکستان د افغانستان بربادۍ ته ټکې وایي، چکچکې وایي، او خو یوه ورځ دی هم کې اخته کېږي، اوس هم کې اخته دی.
د افغان ملي پاوز په خوانی لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی او شه د ازادي رادیو له خبريال احمد شیبر سره مرکه وکړه. هغه د افغانستان لپاره د امریکا او بهرنی ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د ژمنو په اړه باندې خپل نظر وړاندې کړ. همدارنګه د امریکا د ستراتیژي په اړه باندې هم تحلیل موږ سره شریک کړ.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوښتل جمهوری ریاست وی د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ او د تړون سند به په دغه هیواد کې د پرمختګ لامل شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ او د تړون د سند د عملی کېدو حکم د چهارشنبه په ماښام د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري لاسلیک شو. اخوا د چارو یو شمیر کارپوهان وایي د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته د ښې حکومتولۍ او شفافیت په برخو کې د افغان حکومت مسؤلیت زیات شوی دی. حدیث پردیس او نور جزئیات.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ د تړون د سند لمخې پرمختګونه او د افغان حکومت شمنې د یوې هوسا او باثباته ټولنې د رامنځته کېدو په هدف څارل کېږي. په دغه سند کې د افغانستان لپاره د ښې حکومتوالۍ، اقتصاد، امنیت او سولې په برخو کې نړیوال معیارونه په پام کې نیول شوي دي. جمهوري ریاست وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ د تړون سند عملي کېدل به په دغه هیواد کې د پرمختګ لامل شي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یادو څلورو برخو کې 200 معیارونه ټاکل شوې دي. د وی د افغان دولت لوري حداقل 200 شمنې شوې دي. د غشمنې د خي حکومتوالۍ، اقتصاد، امنیت او سولې په برخو کې دي. افغانستان او امریکا پر ځانګړو برخو کار کوي. دغه برخو په چوکاټ کې به کار د افغانستان د پرمختګ او د دوه هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د دوام لامل شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ د تړون د سند د عملي کېدو حکم د چهارشنبه په ماښام په هغه ناسته کې چې اجرایي رئیس په کابل کې د امریکا سفارت شاژدفیر او د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان هم پکې حاضر وو، د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا لاسلیک شو. په دې اړه د افغانستان او امریکا په ګډې اعلامیې کې راغلي چې په دې برخه کې به د دواړو هیوادونو څلورګونې کمیټې د ښې حکومتوالۍ، اقتصاد، سولې او امنیت په برخو کې کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه همکاریو له پیله دوه ورځې وړاندې امریکا د افغانستان په اړه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د دغه ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې امریکا به په افغانستان کې دولت جوړونه ونه کړي، بلکې دغه کار په خپل افغانانو پورې اړه لري. ډونالډ ټرمپ ویلي چې د افغانستان لپاره ملاتړ دوامدار دی، خو له دې وروسته به سپین چک نه ورکول کېږي. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر د ډونالډ ټرمپ همدې خبرو ته په اشاره سره وایي چې اوس د ښې حکومتوالۍ او شفافیت په برخه کې د افغان حکومت مسؤلیتونه زیات شوي دي.
یو تعهدات افغان لوري ته هم متوجه دی چې افغان لوري باید هغه ترسره کړي، لکه چې د امریکا ولسمشر ویلي موږ به زیاتي
خو ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ د تړون د سند د لاسلیک پر مهال وویل چې دا باید ثابته شي چې د حکومت فیصلې عملی بڼه غوره کوي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د اداري فساد په ګډون د افغانستان عمده ستونزې پیژندل شوي او پر وړاندې د مبارزې لپاره جدي او هر اړخیزه اراده موجوده ده.
ازادي خبری مجله اوري.
تاس اوس مونږه کلاس ازادي رادیو او www.azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې ادرس دی، کولی شئ زموږ کلاته هم واورئ. د افغانستان د حق او عدالت ګوند د حکومت پر ځینو کړنو انتقاد کوي. د دغه ګوند غړیو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که څه هم د حکومت له 15 کلنې مودې دوه کاله تیریږي، خو تر اوسه هم د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د مقرریو په برخه کې لازم اصلاحات نه دي راغلي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشري ماڼۍ وایي حکومت اصلاحاتو ته ژمن دی او په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د حق او عدالت ګوند وایي چې افغان حکومت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې مقرریو په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو او ځینو نورو برخو کې پاتې راغلی دی. د دغه ګوند غړو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دوی هیله مند دي چې د افغان حکومت چارواکي په خپلې پاتې موده کې پرته له ځنډه د خلکو د ستونزو د هوارې او په نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره جدي اقدام وکړي. د دغه ګوند رئیس سردار روشن وویل
د ملي یووالي حکومت د مشرتابه د هڅو سره سره بیا هم د سترو ملی مصیبتونو لکه اداری فساد و مقرره که خیشخوری و د عامه ملکیتونه د لوټمارانو څخه د لوړو سیاسي کړیو ملاتړ څخه مخنیوی او له منځه وړل تر هغه څه ډېر کمزور دي چې زموږ خلک یې په تمه دي.
خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې حکومت په هیواد کې د اصلاحاتو راوستلو ته ژمن دی. د یادونه ده چې د حق او عدالت ګوند په 1390 لمریز کال کې جوړ شوی و. د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر غنی ملاتړی و. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر په ګډون چې د یاد ګوند له مخکښو سیرو څخه و، د دغه ګوند یو شمیر نور غړي هم د ملي یووالي د حکومت د برحاله چارواکو څخه دي. د ولسمشر د بیان مرستیال دوا خان میناپال ازادي راډیو ته وویل حکومت د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې ډېر کارونه کړي او په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لري.
حکومت فساد سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو ښې لاسته راوړنې لري. حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې خپله ژمنتیا ثابته کړې ده او تقرر یې په اړه باندې سیستمونه ټول وارزول سول او نورې به ټولې تقرر یعنې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له لارې کېږي او وړ مسلکي او لایقو اشخاصو ته په حکومت کې د دندې حق ورکول کېږي.
د حق او عدالت ګوند دولت ته وړاندیز کوي چې د ملي یووالي د حکومت مشران باید د خپلې واکمنۍ په پاتې موده کې لازم اصلاحات رامنځته کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په غزنی کې د ولایتي شورا مسؤلین وایي د زنخان ولسوالۍ نن سهار سقوط شوې ده. دوی وایي له پرون شپې راهیسې په دې ولسوالۍ باندې د طالبانو حملې دوام درلود چې بالاخره دغه ولسوالۍ سقوط شوه. خود غزنی د امنیې قمندانۍ سرپرست نه تاییدوي چې دا ولسوالۍ د سقوط شوې وي. شریف الله شرافت او نور جزئیات.
د غزنی د ولایتي شورا یو غړی امان الله کامرانی د پنج شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه شاوخوا اووه بجې وسلوالو طالبانو د غزنی پر زنخان ولسوالۍ بریدونه پیل کړي. څلور افغان سرتیري وژل سوي او اووه تنه نور ټپیان دي. او په خبره چې نن سهار دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې،
زنخان ولسوالۍ نن شپه په اووه بجې جنګ شروع شوی، تقریبا تر سهاره جنګ وکړې او په نتیجه کې ولسوالۍ سکوت کړی. درې ټانګه ورنجر مخالفینو ولیدي، څلور نفر شهیدان دي او اووه نفر زخمیان دي. خو مخکې له غزنی ورسره روان وو او هغه د ولسوالۍ د پرسونل د حمایې په خاطر باندې رزي په کلي کې کمل خوړله، هغه ورې مصرف شوي دي. نو په نتیجه کې ولسوالۍ سکوت کړی.
ښاغلي کامرانی دا هم وویل چې د دغه ولایت یو شمېر نورې ولسوالۍ هم د سکوت له ګواښ سره مخ دي. له دې سره د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس خالقداد اکبري هم ورته څرګندونې لري.
تا جایی که من اطلاع دارم در حمله شب گذشته طالبان بالای ولسوالی زنخان سقوط کرده و در نهایت
زه چې کوم معلومات لرم د غزنی پر زنخان ولسوالی تېره شپه وسلوالو طالبانو بریدونه کړي او سکوت کړی ده. دغلته وضعیت اوس هم ډیر خراب دی. بل خوا بیا د دغه ولایت د امنی قمندانۍ سرپرست مصطفی معیار دا تاییدوي چې تېره شپه د دغه ولایت پر زنخان ولسوالی وسلوالو طالبانو ډله ایز بریدونه کړي. خو وایي چې د یادو بریدونو پر مهال یوازې د دغې ولسوالۍ پر امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو د غټو وسلو پیرونه کړي.
کله چې مسله مخالفینو دغه غوښتل چې پر پوستو باندې حمله وکړي او هغوی د دې ډلو چې ولسوالۍ او پوستو ته سقوط ورکړي، ولې خوشبختانه زموږ ځواکونه تر نه دی چې په لاره کې ترمینونه او ماینونه هم وو په موقع سره ورسېدل او د دې د پرمختګ
شاغلی مایار دغه راز ویل چې په یادو ولسوالۍ کې اوس وضعیت کنټرول دی او کومه ستونزه نشته. هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي رسنۍ ته په یو استول سوي پیغام کې ویلي چې یادو ولسوالۍ د دې لاسته لوېدلې او ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قطر سره له دې چې عربي هیوادونه ورڅخه غوښتي وو ایران سره خپل روابط کم کړي، بیرته یې له دغه هیواد سره په بشپړه توګه روابط برقراره کړي دي. له قطر نه عربستان متحده عربی امارات او بحرین او مصر غوښتي چې له قطر سره دی چې له ایران سره دی اړیکی بندي کړي، ځکه په همدې خاطر باندې هم په قطر باندې بندیزونه لګیدلی وو. سلطان محمد سرور په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
قطر نن له ایران سره د خپل بشپړو اړیکو د بیا پیل په اعلان کې عربي هیوادونو سره خپل لانجې ته کوم اشاره ونه کړه چې د جون د میاشتې راهیسې په قطر باندې هوایی، ځمکنی او سمندري لارې هم تړلې دي. خو له دغه اقدامه څو ورځې مخکې ریاض د قطر د سلطنتي کورنۍ د یو غړي چې نږدې خپلوان یې د 1922 کال په کودتا کې له واکه بې برخې کړای شول، د مشهورولو او څرګندولو کوشش وکړ. د کریستین کوتس اول خرشین په نامو یوې امریکایي څېړونکې د اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي چې قطر وښودله چې د عربي هیوادونو د غوښتنې برعکس لارې غوره کړه. د قطر بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې سفیر یې ایران ته ستنیږي. قطري چارواکو ویل چې دوی تهران سره په ټولو برخو کې د خپلو اړیکو د پیاوړي کولو هیله مند دي. د قطر بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی خپل ایرانی ساری محمد جواد ظریف سره په یو تلیفوني تماس کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په لارو چارو خبرې کړې دي. قطر وروسته لدی چې په 2014 کال کې غوسناکو مظاهره چیانو په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت برید وکړ، ریاض څخه د ملاتړ لپاره له تهران خپل سفیر ورغوښتی و. ایرانیانو دغه مظاهره په سعودي عربستان کې د یو شیعه ملا په اعدام باندې د اعتراض لپاره کړې وه. خو د ایران او قطر ترمنځ سوداګری اړیکې پر ځای وې. قطر او ایران په خلیج کې د ګازو په یو زیرمه کې شراکت لري. وروسته لدی چې د قطر او عربي هیوادونو ترمنځ لانجه رامنځته سوه، تهران قطر ته خوراکي مواد او نور مرستې استولې دي. عربي هیوادونو د قطر د ننني اعلان په وړاندې تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي هڅې تیزې شوې چې د پیځه شوې او له نورو هیوادونو درستنیدونکو کډوالو د ستونزو هواري ته مالی امکانات برابر شي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جوید فیصل خبریالانو ته وویل د دغې ستونزې په هوارولو شاوخوا 500 میلیون ډالر لګیږي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
په هیواد کې د نامنیو له امله د بې ځایه شوو د شمیر زیاتوالی او له ګاونډیو هیوادونو نه هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدو ته په کتو سره حکومت وایي هڅې تیزې کړې چې د دوی د ستونزو هواري ته مالی امکانات ومومي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د بې ځایه شوو کورنیو او له نورو هیوادونو څخه هیواد ته د راستنیدونکو د ستونزو هوارولو ته ټول 1500 میلیونه ډالر اټکل شوي چې تر اوسه یوازې 200 میلیونه ډالر مرسته شوې ده.
د سویلي آسیا لپاره د نړیوال بانک له مرستیالې سره ملاقات درلودلې. په دې ملاقات کې ډېر تمرکز د افغانستان پر داخلي بې ځایه سو بیا راستنیدونکو کډوالو باندې وو. دوی دا پتان 200 میلیون ډالر له داخلي بې ځایه سو کسانو سره مرسته کړې ده. زموږ ټول اړتیا چې د بې ځایه سو کسانو زیات رسیدګي وکړو 1500 میلیون ده.
د د په خبره په تیر کال کې شاوخوا 1500 کورنۍ د نامنیو له امله د خپلو اصلي سیمو پرې خودلو ته اړ شوي چې 2295 بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوي او تر اوسه د سږ او تیر کال 350 بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې شوي دي. خاغلی فیصل وویل د کورنیو بې ځایه شوو او دغه شان افغانستان ته د راستنو شوو کډوالو لپاره د ځمکو د ویش طرزالعمل هم وروستی شوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتل تاجکستان پارلمان یو قانون تصویب کړ چې خلک او سازمانونه مکلف وي چې دغه هیواد ملي لباس واغوندي او درناوی وکړي. تفصیل سلطان محمد سرور ورکوي.
د تاجکستان د پارلمان ولسی جرګې دغه لایحه چې د دود او دستور جشنونو او مراسمو د قانون تعدیل ګڼل کیږي د چهارشنبه په ورځ تصویب کړه. سنا مجلس به هم دغه لایحه ومني او ولسمشر ته به د لاسلیک لپاره وړاندې شي. ولسمشر امام علي رحمان د دغه قانون ملاتړ کړی دی. د قانون مسوده لومړی ځل دوه اونۍ مخکې د ولسمشر په انټرنیټ پاڼه کې خبره شوې وه. د تاجکستان د پارلمان یوې غړې هلال بی قربانزاده د ازادۍ راډیو تاجکی څنګ ته وویل چې دغه قانون د دولت دغه پروګرام ملاتړ کوي چې د هیواد فرهنګ، جامع او دود په خپل تعریف ټاکي. نوموړی وایي پام کې ده چې پارلمان هغو ښځو او جینکو ته د سزا ورکولو لپاره چې بهرنی حجاب اغوندي یو بل قانون هم تصویب کړي. د تاجکستان چارواکو په تیرو څو میاشتو کې ګڼ شمېر هغه دوکانونه تړلي دي چې د تاجکستان له دود او دستور بیگانه جامې خرڅولې. د بشري حقوقو پالونکي وایي تاجکي چارواکي د حجاب بهرنۍ جامې غیر ملي لباس ګڼي. سره له دې چې په نوي قانون کې د حجاب ذکر نه دی راغلی، خو چارواکو ویلي هغه پړونې چې غاړه او سر دواړه پټوي د تاجکستان له فرهنګه پردی دی. څو نوي مخکې چارواکو د پلازمینې دوشنبې په عامو ځایونو کې د شاوخوا 8000 محجبو ښځو د ګرځېدو راګرځېدو مخنیوي وکړ. دوی ته وویل شول چې د پردیو جامو او پړونو په ځای تاجکي جامې واغوندي او تاجکي پړونې په سر کړي. تاجکي پړونې ته دوه غوټې ورکول کیږي چې وایي د تندې د پاسه او بلې د اوږو تر شا وي.
مننه چې تر دې دمه مو دغه پروګرام واورید. زرغونه منګل وروستۍ خبري خبرونه وړاندې کوي. مهرباني
از شما.